سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورې غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړي. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ور زده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6,00,000 ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 1200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحې تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دایبا په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کولې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې پوځي یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید عسکري ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د راروانې غونډې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سینرلی اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوهې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو کې ښې پریکړې کیږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرانس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا ګڼې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو بندې شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوهې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دی ویل شوي چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګېدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوې ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنېدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي مېرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالي نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو، باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تېرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خوار اسلامي اماراته چې محمد چیرته مونږ ته سرپنا جوړه کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبرو مونږ ته کار زمینه برابره کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، دا خبره خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه لپاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنېدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او دغه راز د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی و. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې دمه شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. سفیولا سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لرای ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري 8 به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 386 څوکۍ لري، 216 د مستقیمو رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 16 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اووه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو کارپوانو پاند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیره بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ او په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شی به ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه IIED وایي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د خپلې یوې وروستۍ څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت په ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. له بلې خوا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ چې په کابل کې اوسېږي وایي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په ګډون له ډېرو زیاتو ناخوالو سره لاس ګرېوان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنېدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوسمهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% ښځو او 49% نارینه بېځایه شوي او هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بېځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولی شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بېځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای، د سیمې وکیل او طالبان یو هم موږ سره همکاري نه کوي، خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو، هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو، ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کېږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له هغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی بهیر کې چیرته موږ څه زده کړی وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بېل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خادۍ کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر اوسه تروس پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغه لخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درو نه نوزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفی نږدې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله یې ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم یې.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لوله نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنې د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده او دی دی ندی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسی او دی دوی نقدرت و نیست. نا امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی او هلته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دی د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګل وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د هغو څخه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راواسته او د دوړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده،
کتاب فارسی دی
کتاب فارسی جزا دی فقط پختوی و نارا پکشتا دا
ام دا غنارا دی دی ناری جب چرنگ دی اندس پدی دلالت کی ستردی مخ کیام آثار و
دی ناری جب خدیر زیرا جب دا دی ناری جب زیرا دوش خرایا دا ندا
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اتکل چه ده دغه ناره چه تاسو ولی دله و احوال تمو ترستر گوشوه یعنی دست فکر مو که چه که دشتی چه ده اوائل دی اوائل و کلون و پشتو جبه بی او کنه تردی مخی هم شاید آثار بی
پشتو ناریخ دی پختانو دی تاریخ و مهمه برخه دی یواز دا ناره نده میکن دا ناره زده ناره ده یکون ورست دی روخانیان یو دوی ناره ما پیدا کلی دغو نورست د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغو نورست ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي ورو ورو را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوسفزو ناری چې هغه دی هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسفزو د دورې دي د یوسفزو د واکمنۍ دي کله چې یوسفزي د کابل نه یونس ولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی نارې ویلي د ګزیانو سره جنګېدلې هغه نارې لاسته راغلې نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موغو وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړي دي همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمدشاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی بیخي یو نوی کتاب دی
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده هغه جانکوړه یې یاده کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود نورې ادب ته مخه کړه په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختې افغانستان ته او په افغانستان اوسېده د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجز دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زښت زیات ارزښت لري د هغو شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس پکې وهل شوی وي ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي ځینې خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل، نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دې د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونو دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده، نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو هغه مواد کول دي زه چې راغلی یم، خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلې، هغه زه چې راغلی یم هغه کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړې، نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خپل کلی څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمان یې هغه ته وسپارم د علومو اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، موږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی، جنګ نامه ده د هغو د هغه سره جنګ کړی، د انګریزانو سره جنګ کړی، همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره هم هغه دي چې زه بېرته پښه ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راورو کار ته وکاو د چاپ ته پاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې، ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبان د دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لنډه ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو خدا سے لیو جگ جائنا تیل ساتھ رمزہ کینا تقریبا دا پیندش پاک با مترا جگ لغنے واخر، مثلا نیو غنڈے یا کمیتی گے یا کمبل جگ جائنا. او کوشش بکو چے دا دے دیوارو خاتونا، یعنی آغا کنجو نسی دی، آغا مودی، آغا کاغر آنسی. خدا سے دا میاو یادوری بکم چے زیادتر اکسونا پر نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی سې جالبه شی غواړی سې په تاسې تصویر کې راسې، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سې جالبه تاسو ته کړی په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بله خبر ښده سې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي دغه ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلکو خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان وي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. بیا په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیر، دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر اخیستی خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کېدای سي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسې هغه ریموت کنترول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا یې دل خاطره سه سړی ډېر باید کوشش شي کمره تکان ونه خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څوک وغواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. ایچ ڈی آر سیستم داسې ده چې تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوي، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس دمسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو ښکلی عکس ترې جوړ کړي.
د شاغل رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پاړ
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی 12 کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي. یوه یې هغه نومېشي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې 12 کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایمې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان، دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده. په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د دیارلس او دوه اتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیارلس او څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناشتې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر دغه وروستیو حالاتو کې دا پیل شو. او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته وو هغه چوکات موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کې خوتر شو. ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلی چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراتک که درته ووایم چې په دیوې اونۍ په اوږدو کې له سلو له تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس او دغه د نوي ملسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه څه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې مې یو کوشش وکړه چې دا وشو دا کتابتون ته وشو.
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپله یو مسولیت چې مرانه نه ده یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل. زه په تاسو باندې اوس پوهېږم، کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای،
به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یا د هر حق غو د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي، زما بورته خواص دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نو ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، یو دا کمپم دغه توګه باندې و شي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساجی راډیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورستیو شیبو تر رسیدلی او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده، هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده، مننه کوم چې خپل شعر په واتساپ کې په خپل شخ په ساجی راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
پښتنې راز ستامخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستامخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې په ګریوان وینم. واخیست سپرلی درنه ظالم دور، واخیست سپرلی درنه ظالم دور، سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، ښکلې دې سیره نن په زندان وینم. سو شو پښتنې کچو پخله شوې ته، سو شو پښتنې کچو پخله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
بینو میں اس کے بنا وجہ نہ سما
بلا واخلما جانا نزمان.